از داوری‌هایش راضی‌اند.
السلام علیکم د ازادې رادیو یو بلخ پرونه ته موز اسد الله لودین هر کلی کوم په سر کې هم په مخړی د سات خبرونه ته د روسیې پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ د ومې غونډې کوربه دی. په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخروا ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او د بندو دروازو تر شا به دوام ولري. روسی رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یوه اعلامیه خپره کړي. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې له افغانستان سره پر تړلو مسئلو دی. په پاکستان کې روان 2023 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د هغه راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی. دغه مرکز په راپور کې راغلی چې روان کال یوازې په 9 میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي، حال دا چې 2024 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2546 تنه وو. د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي. په داسې حال کې چې د روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي، د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر نور هم زیات شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل کړې. پیډیز اجانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکورنو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوي وکړي. لوکورنو د کار له پایله نږدې میاشت وروسته پرون استعفا وکړه، هغه اقدام چې فرانسه کې یې سیاسي ناورین شدید کړ. د هغه له استعفا سره د پاریس د ونډو کچه لوېدلې او د یورو ارزښت د ډالرو په وړاندې کم شوی دی. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 580 سیالیو لوب لړۍ پیلوي. د لوبه د دوبی په شیخ زايد سټډیوم کې د افغانستان په وخت مخام مخال 3:30 بجې پیلېږي. د لوب لړۍ دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه او دریمه او روسي هغه د اکتوبر په 14مه نیټه تر سره کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونه د هغه پریکړه لیک دفاع کوي چې افغانستان کې د بشري سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې.
که همدغه څېړنه شروع شي دا به یو ښه ځواب وي د هغه ټولو قربانیانو لپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لاړ.
دا پریکړه لیک پرون په جنوا کې تصویب شو. جرمنی ته د تګ کیس لرونکي کسان وایي له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي. نن پر اسرائیل د حماس د برید دوه کاله پوره شول، هغه برید چې له مخې د غزې جګړه پیل شوه. او د هستوګنې نړیواله ورځ، افغانستان کې ګڼ شمېر کسان لا هم معیاري استوګنځایونه نه لري. نو راپور نه هم شته، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم بو منی راځو د خبری مجلې د سر راپورته. ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د هغه پریکړلیک هرکلای کړی چې په افغانستان کې د بشري او نړیوالو قوانینو د سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر دغه پریکړلیک د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللی دی. دغه پریکړلیک پرون دوشنبه په جنوا کې د بشري حقوقو په شورا کې چې وڅلوخت غړي لري تصویب شو. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلواک تیرانیز میکانیزم د جوړولو په اړه د نوي پریکړلیک له تصویب وروسته یو شمېر نړیوالو چارواکو او ادارو د دې اقدام هرکلای کړای دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه د پریکړه د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې دی او تاریخي پړاو د اوتف ټکی بللای دی. نوموړي په خپل اکسپانه لیکلي چې نوی تحقیقاتي میکانیزم به جدي جرمونه وڅېړي، راتلونکي قضایي پروسې به اسانه کړي او نړیوال جنايي محکمې آی سی سی ترڅنګ به بشپړونکی رول ولوبوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ماموریت هم د یو بل کار لپاره وغځول سو. د بخښنې نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په یو بیان کې د دې پریکړې لیک د تصویب هرکلای کړی او دا د نړیوالو قوانینو سره سم د تیرو روانو جرمونو لپاره د حساب ورکولو د پرمختګ یو مهم ګام بللی او زیاته کړی چې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې له سزا او معافیت دوام لري، د ملګرو ملتونو په ماموریت د شواهد راټولولو میکانیزم رامنځته کول د قربانیانو او د زیانګالو او پاتې شویو لپاره عدالت د خساري ورکړې او حقیقت ته د لاسرسي لاره هواروي. د شورا صحرایي ادامونه خپل سری نیونې او شکنجي غندلي او خبرداري ورکړې چې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون حقونو څخه پراخه سرغړونه د بشريت پر وړاندې جرمونه ګڼل کېدلای شي. په پریکړه لیک کې د جولای په 8مه د نړیوالې جنايي محکمې د هغې پریکړې هرکلای هم سوای چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر یې صادر کړی و. د پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش غوښتل سوي چې زر تر زره یو خپلواک څیړنیز پلاوی وګماري تر څو د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو اړوند دوسیه چمتو کړي او ملي یا نړیوالو محاکمو ته یې وسپاري. د راغداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې پریکړه لیک تصویب په افغانستان کې عدالت او حساب ورکولو د ډاډمنولو لپاره ښه خبر بولي. د ازادي راډیو ته وویل
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات
در نوی میکانیزم در نظارت ترڅنګ د مستندولو او د ملي او نړیوالو محکمو ته د دې مستندونو د وړاندې کولو توان لري. په دې معنی هغه کسان چې د افغانانو د بشري حقونو، نجونو او ښځو د حقونو ناقضین دي، د دې میکانیزم په وسیله یې په اړه مستند جوړونه وشي او دا مستندونه په بیلابیلو هیوادونو کې محکمو ته وسپاري. هغه څه چې مدني ټولنې کولی شي هغه دا دي چې په جرمونو کې ښکیل کسان وپیژني او په مختلفو هیوادونو کې د دوی پر ضد دوسیې جوړې کړي چې په نړیوال صلاحیت باور لري او نړیوال صلاحیت د هغوی د نظام یوه برخه ده.
د افغانستان د جمهوری نظام د بشري حقوقو د کمیسون پوخانی مشر سیما سمر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګند کړه چې دا میکانیزم به عملی بڼه خپل کړي.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و
دا یو ښه اقدام دی او د بشري حقوقو د مدافعینو خصوصا په افغانستان د ننه او بهر د ښځو د فعالیتونو او عدالت غوښتنو پایله ده. زه هیله مند یم چې واقعا عملی بنه عمومي او په افغانستان کې د عدالت د تنګیدو او د بشري حقوقو د تقوی په ګټه وګرځي.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د حقوقو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي. خو طالبانو په 2021 کال اګست کې وخت تر رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. لشپګم ټولګي پورته خوندزیو او پوهنتونونو کې دوی لزده کړو راوګرځولې او په ډیرای دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعین او ټولنې هم د دې پریکړلیک د تصویب هرکلای کړی او دای د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور یو ځنډیدلای خو مهم ګام بللای دی. د دې بنسټ په خبر پاڼه کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا پریکړه د عدالت تامینولو او په سزا او د معافیت د پای ته رسولو لپاره د مدني ټولنې د اوږدمهاله غوښتنو دوام دی. د بشري حقوقو لسلو څخه زیات بنسټونو هم درې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د شپېتمې غونډې لغړو وغوښتل چې په افغانستان کې د حساب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي تر څو د بشري حقوقو سرغړونې ثبت او عاملین وپېژندل سي.
و مو ردل چې زینو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر او د بشري حقوقو بیلابیلو ملاتړو د هغه پریکړه لیک هرکلای کړی چې پرون په جنوا کې تصویب شو او هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو په تړاو بې پرې او خپلواک څېړنې وشي. دا چې دغه پریکړه لیک څومره مهم دی اغیز به څوي په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د پخوانی ولسی جرګې د غړې او د خزو د فعال شینکې کړو خیر نظر پوښتله.
زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بینالمللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دی او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړه په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع شي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لال زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړای شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل او مجازات شي خپل جزا وګوري او په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه کې بیا جوړیږي، پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقوقو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقوقو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي. دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقوقو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو د سه یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر ډول زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نشي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق لپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا هغه لاک لاک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړ. چې کولای شي چې د وی پی ان او د مسال په افغانستان کې قطعه کې تر څو پر وکړي زیاتره مسائل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسائل کوي یا مستند کوي.
د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیلوه.